وخته مازیګر درې بجې د مشال رادیو خپرونه ته غوږی پرونه غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. اوریدونکو په دې خپرونه کې درته بیلابیل رپورټونه مو راوړي دي، خو په سر کې پام وکړئ خبرنو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی چارواکی وایي پرون د ډیر اسمل خان په درازنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړی. د یوکران ولسمشر وایي فوج د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړی او په یو شمیر سیمو کې یو شمیر ښارګوټي آزاد کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل، چارواکي وایي چې پرون د ډیر اسمل خان په درازنده مغل کوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې ډیرش ژوبل دي. د چارواکو په خبره دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له خورما څخه بار یو ټرک د کوچانو کډوړونکي ټریکټر سره ټکر وخوړی. دوی وایي چې پیښه د ټرک د بریکونو د فیل کېدو له وجې شوې. په ډیر اسمل خان کې د امدادي ادارې ریسکیو 1122 یعنی 1122 ویاند اعزاز محمود مشال ریډیو ته تېر ورځ وویل د دوی امبولانسونو له پیښې زای زخه لس مړی او درې دیرش ژوبل کسان د درازندې هسپتال ته وړي دي. د مغلکوټ سیمې پر دې سړک د روان کال جولای په میاشت کې هم د سپارلیو یو بس د حادثې ښکار شوی چې پکې 19 کسان وژل شوي او لس نور ژوبل ول. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال برید کې د پاکستان فوج دوه سرتیر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. فوج داوه کوي چې په جوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وژلي. یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط نن مشالې ډوتول وسوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله د برید پروند د متنو په شیزوله کړي کې هغه محل وکړ چې د سرتیرو قافله له پېښور کوهار ته روانه وه. د په خبره په برید کې دوه فوجان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د نوموړي پیدا د ځواکونو په جوابي ډزو کې پاج وسوال هم وچل سوي، خو خپلواک سرچینو د دې تصدیق نه دی کړی. تیری کې طالبان پاکستان د اکتوبر پر څلورمه نیټه رسنوي ته پاستولي بیان کې د حمله زمواري منلي او ادعا کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وشل دي. دوی د خپلو دوه وسوالو وچل کېدو پخلا کړی دی. بلخوا د ټانک پولیسو داوه کړې چې په نشت کې څلور مشکوک وسوال وجل دي. د دې ضلع د پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډو ته وویل چې نن ماسپښین درې بجې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د فوج او د ترګري ضد د پولیسو د ځانګړي ځواک پر سرتیرو ډزې وکړې چې د پیدا په جوابي ډزو کې څلور وسوال وژل شوي. هغه زیاته کړه چې د وژل شوو د پیژندلو عمل روان دی. په خپلواکه توګه د دغو ادعاو تصدیق ونسو. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی د مشکوکو وسوالو سره د همکاري په تور د خلکو د کورونو رنګولو د اقدام دفاع کړی ده. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال داوه وکړه چې د دغو کورونو مالکانو ته څو ځله د وسوالو سره د همکاري نه کولو خبرداري ورکړی. خو شاهد علي خان په دې اړه کم ثبوت وړاندې نه کړ او نه هم دا وویل چې د کم قانون یا عدالتي پریکړې په رڼا کې کورونا اړنګ کړي دي. د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ناڅرګندو پوځي چارواکو مشال ریډیو ته په خبرو کې داوه کړې وه چې د میرعلي په خدري کلي کې د هغو د دوی په وینا ځانور ګوبریدګرو سره د همکاري په تور درې کورونه لنکړي چې د سپتمبر په 8مه د پاکستاني سرتیرو پر کاروان برید کړی. په هغه برید کې د ملیشیا ځواک 21 سرتیري ژوبل شوي ول. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوي اعلامیه به بنیاد ده. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو سره وسلوال مخالفت لري ادعا کړې ده چې دغه وسلوال ولسوالۍ نیولې ده. طالبان د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فوج د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړی او په یو شمیر سیمو کې یو شمیر ښارګوټي آزاد کړي دي. دا اعلان زیلنسکی پرون شپه په خپل ویډیو وینا کې وکړ خو نور جزئیات یې ورنکړل. البته هوی ویل چې دوی د فوج او دفاع کونکو جاریانه پرمختګ دوام لري. خو د اوکراین چارواکو د روسي ګمارل شوي مشر د اکتوبر پر 3مه وویل چې کیف په جنوبي سیمو کې خپل پرمختګ جاري ساتلی او د ډینیپر سیند په ګډون یې ځینې کلي نیولې دي. ډینیپر سیند ښار سره بیلوي. د جنوبي سیمو لپاره د اوکراین د پوس کومندانی ویلی د روسي یو د شنکونه او یو ګن هدفیزه راکټ لانچری وران کړی دی، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د نوموړي د دې خبرو په خپلواک توګه تصدیق ونه شو. د خبرونو پای
زمام کار عبدالحی کاکړ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، د دې خبرونې په دوه منی مای کې د تا د مشال رډیوي مجله په تکراری توګه وړاندې کوو، خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د پېښور په متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د پوځ په ځوابي کاروایۍ کې د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. د استخباراتي چارواکو تر څنګ تحریک طالبان پاکستان هم د متنو د نښتې پخلی کړی دی او د هغوی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اکتوبر د درېیمې نېټې په ماښام په متنو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته تر دریو ساعتونو پورې روانه وه. په دغه بیان کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپل دوه وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې.
د پېښور متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د امنیتي ځواکونو پنځه نور اهلکار ژوبل شوي دي او د پوځ په ځوابي کاروایۍ کې د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده. یو استخباراتي چارواکي د اکتوبر په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو قافله د اکتوبر په درېمه نیټه د کوهات نه د پېښور په لور را روانه وه چې د متنو په شیخ ولا کلی کې پرې تیر ماښام د وسلوالو لخوا ناتره ډزې وشوې او د دواړو خواوو ترمنځ انښته پیل شوه او په پیښه کې دوه پوځیان ووژل شو او پنځه نور ژوبل شو. دغه استخباراتي چارواکي وویل چې په دغه محل د وسلوالو سره په انخته کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. یاد دی وی چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو پر محل په سوات، کوزدیر او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو د ښکاره کېدلو وروسته اوس د پېښور د متنو، بډبیری او د پخوانیو قبایلی ضلعو سره په پوله په نورو سیمو کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو اندېښنې راپارېدلې دي او په سوات او دیر کې بیا د وسلوالو د بیا فعالېدلو په ضد لاریونونه یا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په پېښور کې په وسلوالو فعالیتونو نظر لرونکي خبریال ګل رحمان حقانی نمی د پېښور د متنو او خواو شا سیمو کې د وسلوالو د اثر او نفوذ په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې په تیره شوي لسیزه کې هم په دې علاقو کې د وسلوالو لخوا ډېر فعالیتونه په نظر راغلي وو.
قبایلي سیمو کې د دهشتګردۍ واقعات شروع شو، نو د هغې سره سره پیله په پېښور په سیمو کې هم دلته دهشتګردۍ واقعیت وو. په دې کې اولنۍ په دې کوهاټ روډ باندې چې کومې انټرنیټ کیفونه جوړ شوي وو، داسې د سی ډي سینټر وې، نو اول به دې هغه بمی چودنو سره الوزولو. بعد کې بیا دا کوم علاقه متنو چې کومه ده په دغې باندې به چې دې پاس د اکا خیلو، د حسن خیلو او د در ادم خیل مختلف علاقو نه په دې ځایونو باندې راکټ ګولۍ سره او راکټ لانچرو سره او په دې شیزونو سره به اټیک کېدو. په دې تڼه باندې ډېر زیات
تحریک طالبان پاکستان لخوا د متنو د انخطی په اړه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اکتوبر د درېیمې نېټې په ماښام په متنو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ انخطه تر دریو ساعتونو روانه وه، خو په دغه بیان کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپل دوه وسلوالو د وجنې پخلی کړی دی. د پېښور متنو او بډبیره هغه علاقې دي چې په تیره شوې لسیزه کې پکې د وسلوالو لخوا په پولیس تانو، امنیتي ځواکونو او د امن لخکر په مشرانو ګڼ شمېر بریدونه ترسره شوي وو.
د غلام غوث رپورټ مو اورېده. اوس هم یو بل رپورټ. د ډېره اسماعیل خان د درازن د سب ډیویژن په مغل کوټ سیمه کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او درې دېرش نور ژوبل شوي دي. په ډېره اسماعیل خان کې د ژغورنې د ادارې 1122 یو ویان د وایي چې د پیښې ټپي کسان درازن دي او ډېره اسماعیل خان سرکاري هسپتالونو ته انتقال کړل شوي دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
د ډیرا اسماعیل خان سب ډیویژن درازنده مغل کوټ سیمه شمبا زراندک شه د دریم په 13 ورځ مزدیګار مال د کجورو نا ډاک ټرک د بریکونو چار پرشو په واجا د کوچیانو کاډه وړینکی یو ټریکټر بنه خاتلای دای چې په نتیجه کې شه لاس کسان وجلی او درې درش نور پر هرجلی کړی دی د دغه پیشه په باراکشه د ریسکیو یو لاس دوویش ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته
دا واقع شوی پرون مازدیګر مالا مورکوټ چې موږ څنګه کراستو دلته یو علاقه د شمبې زرنده ورته وایي هغې سره چې کوم دی د کوچیانو یو ټریکټر مکمل کړی روانه کړی وه جوب له خوا روان وو یو ټرک روان وو له تجیرو ډاکو هغه ټرک چې بیکونه فیل شوي دي نو هغه چې کوم دی ډایرکټ د پونداو والا ټریکټر دا یې مکمل هیټ کړی ټریکټر کې چې کوم کمایل دوتاڼې دوتاڼو کې څه دوخیل او بیا کوک کړی نومېږي دا یو چار د دوتاڼو کې دا او خلکو چې کوم دی دا کډه وه دغه حادثه کې تقریبا لس کسان شپږ زنانه او څلور چې کوم دی سړی په موقع باندې په حق رسېدلی وې او داسې چې کوم دی 33 کسان زخمیان وو او چې څومره کسان په موقع حق رسېدلی وې هم درازنده هسپتال ته شفټ کړي دي او چې زخمیان وو هم درازنده ته شفټ کړل بیا چې کوم کسان زیات سیریس ول هغه ټول کسان ټی آی خان ته شفټ کړي دي
دا د هم یوداوی چې د مغل کوټ په دغه سړک د راون کال جولای په میاشت کې هم سفر وړینګه یو باس هم د حادثه سره مخامخ شوی و چې په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي او لاس نور پر هرجلی شوي وي د دغې سیمې اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ډیرا اسماعیل خان بلوچستان په دغې سړک ټریفیکي پیښو کې د خلکو مرګ او ژوبلې مخنیوي د پوره د ګړندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تا د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې 13 سپتمبر میاشت وسلوالو ته د سهولتونو برابرولو په تور د ځینو ځایي کسانو کورونه د سیمې د رواج او د پاکستان د قوانینو په رڼا کې ړنګ کړي دي د دې ځلې مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال رډیو ته منلې ده چې تر دې مخکې هم داسې ګامونه اخیستل شوي خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د کورونو ورانول غیر قانوني کار دی نو تفصیل د بشیر ګواښنه
د شمالي وزیرستان چارواکو دغلته د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د دریو کورنو ورانولو دفاع کړی او وایي که ضرورت وو بیا به هم داسې کوي د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د اکتوبر په 3 مشال ریډو سره په خبرو کې دا وکړه چې په میرلي خدري کې څو ځل دغه کورنیو ته د جرګو له لارې ویلي وو چې د وسلوالو لپاره دي سهولتونه نه برابروي
درې کورونو ته چې دنه 15 پیری وارننګ ورکړی شوی دی سویسایډ بم برسي نه په دغه کورونو کې جوړ شوی دی اټ اکسیډنټ په دغه ځکه پلان کیږي وې او څه دی چې وارننګ سو ملو شي د وارننګ باوجود چې دغه فسیلیټیشن کیږي قانون چې دغه په اړه کې داسې دی چې کم ځای ته د سټریټ اگینست یوز کیږي د پرواز یو هم دا چې کم کور نه پتا باندې ډس کی د ملټنسی پلانینګ کیږي د ملټنسی چې دغه اکټیویټیز کیږي وارننګ باوجود چې دغه دغه کیږي بل اپشن چې دغه په ساته خو الټیمیټلی اکشن باغسته کیږي
دغه کورنۍ خپل سیمې شړل شوی او مشال ریډیو ونه توانه دا چې خبرې ورسره وکړي شهید علی خان ویل دا ورته نه د معلومات چې د خلکو کومې وسلوالې ډلې سره همکاري کړې ده ځکه چې د هغه په نه دا معلومات په وسره وي البته نوموړي زیاته کړه چې دا کوم نوې کار نه دی بلکې تیر کال هم د پوځي عملیاتو په وخت 15 داسې کورونه وران شوي وو خو د قانوني چارو پو اډوکیټ سنگین خان مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د آئین په هیڅ ځای کې نه دی لیکل شوی چې امنیتي ادارې د مشکوکو خلکو کورونه ورانولې شي هغه زیاته کړه چې دا کار د اجتماعي ذمهوارۍ لاندې راځي چې په قبایلي سیمو کې تر 2013 کال پورې عملي د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون برخه وو چې ختم شوی او ځای یې د پاکستان آئین نیولی دی
د فاټا مرجر شوی دی کم بنیادی انساني حقوق په باقی پاکستان کې سټیزنز ته حاصل دي هم هغه آئینی حقوق د سابقه فاټا قبایلی سیمو چې کومه زموږ ده دغه خلکو ته حاصل دي نو کله چې کورونا سکیورټی فورسز ورانه یا خلق علاقه بدر کوي نو دا بالکل غیر قانوني دي او غیر آئینی دي
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي چې له امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګول غواړي خو د کورونو ورانول او خلق له خپل سیمو استل غیر قانوني کار دی د شمالي وزیرستان استاذ میر کلام وزیر وای دا مسله به صوبایي اسمبلی کې د بحث لپاره وړاندې کوي
د دیوالونو ورانول یا د کورونو ورانول د دې سره به څرنګه امن راځي ګوره کا په دې امن راتلای د وزیرستان ټول بازارونه او ټول کورونا وران کړل شول، د هغه ګډر تیارن خشت مراوډ شول او ورتل په خام مال باندې خرڅ شول. نو بیا خو په کار وای چې په هغه وخت خامن راغلی وای چې دومره غټ وطنونه وران شول، نو اوس د کور په ورانول زما په خیال چې هیڅ امن ناراضي.
له مومند څخه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند استازي نثار مومند بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو سره توپیری چلن کیږي. هغه زیاته کړه چې په نور پاکستان کې خلکو سره د یو او په قبلي سیمو کې د بل قسم قانون لاندې روانه رویه د منلو وړ نه ده.
که آیا په اسلام آباد، لاهور، په بل ځایونو کې کورونه ورانېږي، نو بیا کېدی شي دلته د موران کې دا به قانوني، خو که دا قانون کې نه وي، د پاکستان په قانون کې دا نشته، نو بیا دا سراسر زیاتی دی. دا خو یو خلک واپس هغه زوړ نظام ته د وړو کوشش دی. بل خبره دا ده چې دا خلک ذمہ دار دي، بار لګېدلې دي، اعلانونه یو ځل وشو چې امن قائم شو، دوباره امن خرابېدل څنګه وشو؟ موږ په دې خاموش نشو پاتې کېدی، موږ به په اسمبلی کې هم په دې آواز اوچتو، موږ په عام ولس کې هم په دې آواز اوچتو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه د مشکوکو وسلوالو د کورنو ورانولو خبره په داسې وخت کې کړې چې حکومت په قبلي سیمو کې د ډېرې فعال او کلادم ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو له لارې د نامعلوم وخت لپاره اوربند کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر ګروپ هم ډېر فعال دی چې د نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ وخت په وخت بریدونه کوي. تر اوسه په دغو کې یوې ډلې هم د مشکوکو وسلوالو د کورنو د ړنګېدو او له سیمې څخه د ایستلو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
د سن په ګوډکی کې ځینو خلکو یو کس د مذهب د سپکاوي په تور وژلی، خو د دغه کس چې غلام عباس نومیږي ورور یې وایي چې هغه ذهني معذوره و او دوی پخپله د مذهبي کورنۍ غړي دي او د مذهب سپکاوی هم نه کړی. پر دې موضوع نیاز علي خان رپورټ جوړ کړی، راځئ چې وایو.
د سند ګوټکی سیمې اوسیدونکي سرفراز عباس د اکتوبر په دریمه مشال لیډیو ته ویلي چې رور غلام عباس د اکتوبر په لومړۍ نیټه سحر وجلې شوی. هغه په میرپور ماتیلو درګاه لالشاه کې د لسو کالو راهسي پاتې کېدو. محمد حسن او خان محمد پی پټرول اچولي، سوځولې او وجلې دي. دی وایي چې موږ ته دې انصاف میلاو شي، موږ غریبانان یو، زما رور بیګنا وجلې شوی. رور مې په درګاه کې اوسېدو، پولیسو مقدمه درج کړي، خو د رور په وجنه کې تورن یو ککړ کس اوس هم لانه دی نیولې شوی. د پیښې درې ورځې وشوي، زمون خواله هیڅوک نه دی راغلی. د سرپراز عباس په وینا چې رور مې پیدایشي معذوره وو، موږ د یوې دینی کورنۍ سره تعلق لرو، رور مې هیڅ د مذهب سپکاوی نه دی کړلې. او بیا په ټولنیزو رسنیو هم د پیښې په اړه ویډیوګانې خپرې شوې. د پیښې په اړه پکې خلکو د پولیسو او حکومت نه د پلټنو او د تورنو کسانو د نیولو غوښتنې هم کړې دي. سرپراز عباس وایي چې پولیس ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې، او تورن او د دوی د رور دښمنانو څخه اوس هم په یره کې دي او دړکۍ ورته ورکول کیږي. خو بل خوا بیا د میرپور ماتیلو تانې د پولیسو SHO عبدالمالک مشال لیډیو ته ویلي چې د تورنو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. یو تن محمد خان فکی نیولې هم دي، نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې محمد عباس چې دواړه لاسونه یې معذوره وو وجلې شوی. تورنو هغه سوځولې، او بیا محمد عباس چې د اوبو ډنډ ته اخته وو، تورنو د اوبو په ډنډ کې ډوب کړی او وجلې دی. دوی مقدمه درج کړي، یو تورن پکې نیولې دی، نورې پلټنې روانې دي د دې معلومولو لپاره چې مسله څه ده. قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم دا ډول پیښې بیا بیا رامنځته کیږي، او زیاتره پکې نور مذهب منونکي په نښه کیږي. د پاکستان سپریم کورټ بارغړی او نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي د مذهب د سپکاوي په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوونې هم موجود دي، خو دلته بیا د ذاتي شخړو او نورو ستونزو د هوارولو لپاره دا ډول تورونه لګول کیږي چې حقیقت پکې نه وي. بلخوا بیا د سن حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن مشال لیډیو ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په نوم څوک وجل یا زیان اړولو چاته به هم اجازه ورنکړي، او د گوٹکی د پیخ با پورا پلٹنی کی گی
سیریس ایشو ہے اور ڈیفینیٹلی حکومت سندھ وزیر اعلی صاحب
دی وای چدا ڈیرا مهم ایشو دا بالکل د سندھ حکومت وزیر اعلی د پیخ نوٹس اخستے او د پولیسو مشر ای جی سن سخه راپور غوخته دی دا ڈیرا بدقسمتی دا چ بیا بیا دا ڈول پیخ پسن کی مخ ترازی پدی پیخ کی تورن کس نیولے شوے ہم دے
جو ہے وہ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں
پاکستان کی د بشری حقوق لپارا کارکون کے غیر سرکاری تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس پاخپلی اور راپور کی ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوی د قانون لاندې هیواد کې دریا تیا مقدمه جوړی شوې چې زیاتره پکې پنجاب صوبه کې درج شوې نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د خیبر پختونخوا حکومت دا ځل ونه توانید چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپلو ملازمینو ته تنخواګانې ورکړي حکومت وایي د مرکزی حکومت لخوا صوبې د بجلی په مد کې د بقایجاتو پر وخت نه ورکول د دې ځنډ لامل شو خو د چارو د ځینو شننکو تر څنګ د مرکزی حکومت ځینې غړي هم وایي چې ملازمینو ته تنخواګانې ورکول د صوبایي حکومت ذمهواري ده او دا چې د نه ورکولو په صورت کې ترې د وفاق پر ضد سیاسي شعار باید جوړ نه شي دا چې له مرکزی حکومت سره د خیبر پختونخوا څومره بقایجات دي او صوبایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې کله ورکړي دا به د شهنواز ترکزی په رپورټ کې وورو
صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا پخپل ویریفائیڈ فیس بک اکاؤنٹ دا اکتوبر پر دوی ملکلی ټول سرکاری ملازمین ته بدروانی ہفتے نه تنخواګانی ورکول شروع شي نو موري زیاته کړي چې د وفاقي حکومت لخوا د بقایګانو د نور کېدو په صورت کې چې کوم استونز را مخته شوی د هغې د هوارولو کوشش هم کوي دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وفاق نه کوم رقم بقایګانی پاتې لري او دغه به څومره وي د پیښور خبریال عرفان خان چې زیاتره وختونه په مالیاتو خبرونه جوړوي د مشال ریډیو دغه پښتنې د اکتوبر په درېمه داسې جواب کړي
اندازه چې کم لګولې د صوبایي حکومت هغه د شپږنی موسو نو اخلا او سو ارب روپو پورې ده او دا پیسې د پن بجلی خالص منافع په مت کې پاتې دي درې نه علاوه د تیل او ګیس چې کوم رایل ټی ده په هغه مت کې هم زلګي ډیره روپۍ وفاق ته پاتې دي هغه د صوبې ته ندی ورکې شوی
عرفان خان زیاتکړه د ته د خبر پښتونخوا د اکاونټنټ جنرال د دفتر سرچینو ویلي چې صوبي سره د ملازمینو پیسې شته دي او د دوی په اکاونټ کې پرتې دي خو عرفان خان وایي سرچینو ورته دا هم ویلي دي د صوبایي حکومت په وینا دغه پیسې ایساري کړي او ملازمینو ته یې تنخواګانې نه دي جاري کړي د ستمبر په 15مه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کابینې د غړو او ځینې حکومتي چارواکو د یوې غونډې په دوران د وفاقي حکومت لړخه د بجلی د بقایا روپو په نه ورکولو خدشات ښودلي ویلي د بجلی ترڅنګ د نوي زمشو زلو د پاره دي د ترقیاتي کارونو پیسې هم وفاقي حکومت دوی ته ورکړي نو موري ویلي صوبه به هر رقم آئینی سیاسي او قانوني لار خپلوي ترڅو د صوبي حقونه واخلي د فاټا د زم کې دوړان دي وفاقي حکومت د دغه سیمې د پاره د ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن د لارې 3% روپۍ مقرره کړې وي په 2013 کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا ته ورګړې شوې د ان اف سي روپۍ بند شو دا ځکه چې تیر د تحریک انصاف وفاقي حکومت دی ویل شو دغه سیمې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده باید دوی خرڅونه پوره کړي د دې پختنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت د خپل ملازمینو د تنخواګانو پیسې هم نه لري په حکومتي اتحاد کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل
د 18 امندمنت نه پس د هغه صوبې وسایل د هغه عوامو باندې خرچ کول د هغه حکومت ذمہداری ده لہذا نن که پرس که د تنخواګانو خبره وي د خیبر پختونخوا په لسم کال دی یا نهم کال دی د پی ټی آی د حکومت 350 دی منو سره چلو شو د بجلی چې کوم نېشنل گریډ سیشن تور کولو دا غي پیداوار سو شو منګ دا یو خبره کو چې دا خلک باقاعده په پلانینګ سره د عوام گمراه کوي
نن د اکتوبر په درېمه صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه یو وار بیا ویلي د نن نبا صوبایي ملازمینو ته تنخواګانې ورکول شروع شي جګړه د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړي کله نه چې وفاقي حکومت بدل شوی د اپریل د میاشتې راهیسې د بجلی د ګټې یو روپۍ صوبې ته نه ده ورکړی شوی او بله دا چې خیبر پختونخوا حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې په زمشو زلو کې د 45 نه تر د 60 اربو پورې روپۍ خپلې لګولې دي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر له درېمې څخه ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د صوبې د روغتیا محکمې د واکسینو د څانګې و چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لډیو ته ویل چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 15 پورې دوام لري چې په کې به 900,000 هغه ماشومان واکسینوي چې عمرونه یې د 9 او 14 کلونو په منځ کې وي. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې د میادي تبې ضد کمپاین کیږي. میادي تبه یو بکټریایي ناروغي ده چې د برتانیا د روغتیا ملي ادارې په وینا د ناولي یا ناپاکه خوراک له خوړلو او د ناپاکه اوبو له څښلو خبرېږي. شبیر جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ویکسینو څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وویل چې دا کمپاین به د گلګت بلتستان په شمول ټول صوبه کې کیږي او خوشاله نه هلکه ماشومانو ته به په سکولونو او بیا په کورونو کې د میادي تبې پر ضد ویکسین د دوی تربیه شوي اهلکاران ورکوي. دا چې وړاندې د دې ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپاینونه ولې نه وو او اوس ولې دا ضرورت محسوس شو، نو ډاکټر محمد عارف وایي چې هر کال په نړۍ کې د 1.3 میلیونه خلق میادي تبه نیسي او 1.5 لک سیوا خلق ترې د کال مړ کیږي.
مین وجه دا ده چې دا ټایفاید بیماری چې ډېر په تیزۍ سره خوریږي او د شویش والا خبره دا ده چې ډېرې دوایانې چې دي هغه د دې مرض خلاف چې دی هغه اوس غیر مؤثره دي. سرا واحد حل چې دا بیا ویکسینیشن دی. موږ ورلد وایډ اینولی کیسز خبر وکړو نو تقریبا 11 to 21 million پورے انفیکشنز کی گیا و 1,61,000 پورے اینوال ڈیتس دی بیماری نے کی.
دیوائی کلو تا اہم ٹیمون آستا ولی دی ٹولو سرکاری او شخصی سکولونو تا ہم او اسپتالونو او دا صحت مرکزونو کی ہم دا دوی تربیشوی کسان با ناست ہوئی. دا صحت محکمه دا ویکسینو سانگی یو بل چارواکی ڈاکٹر حبیب وائی چی دا موسم دا دی رنز دا خوری دول پارا دیر موضوع دی، نو باید دا ویکسینو علاوہ دا خوراک خاک او دا صفایانو دیر خیال وساتی لیشی.
مشمانانو دا خوراک خیال وساتی، دا مشمانانو دا صفای خیال وساتی. کم خوراکونه چې کورون ترازی دغه په صحیح طریقې سره صفایي وشي، دغه پخلی په صحیح طریقې سره وشي، صفا او به استعمال شي. ماشومان چې بهر کمه ډکه امتیاز ته وړي امتیاز کوي هغه نه لګزان بچو ساتي او دغه لپاره فلش سیستم وغیرہ چې هغه استعمال کی.
دغه طبي ماهرینو په وینا د دې ویکسینو د ماشومانو پاسیت حسبت اغیز نه وي، ولې دا ټیکې ورستو د ځینې ماشومانو معمولی تبا یو عامه خبره ده. نوموړی جاته وی چې راتلونکي جنوري نه به دا ویکسین هم د روټین ویکسینو کمپاین برخه جوړه کړلی شي. ډاکټر محمد عارف زیاتوي چې د لشيوي چې د لویو په نسبت ماشومانو کې د نمونیا او نور ناروغو ورستو میاتی ته به هم په تیزه خوريږي او ډېر کیسونه هم روغتونونو ته را روان دي. دی وایي که په وخت ترملنه ونه شي نو مرګونه ترې هم کیږي. دغه چارواکو په وینا د نوړاندې دا کمپین 2019 کې پسند او بیا 2021 کې پنجاب صوبه کې شوي دي او د دې کمپینونو تکنیکی او مالی مرستې او اهلکارانو ته تربیتونه هم د صحت نړیواله اداره ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی د خوونځي زده کوونکي او ښوونکي وای خوانزه سرپنه نلری چی لوجه دزدکون کو دزدکلو بهیر غیزمانی که دوی د پوهن ریاست لچارواکو غواری چی خوانزه تای ودانه جوڑه کری. بلخوا د ننګرهار د پوهن ریاست چارواکی وای چی د دی ولایت پاکسر و لسوالیو کی خوانزه ودانه نلری، خو زیاتوی چی دوی هیله مندی چی لنالیوالو ادارو د مرستو پا ترلاسه کولو خوانزه تا ودانه جوڑه کری. لجلال آباد د مشال رادیو خبریال راپور راکوی.
دا د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د سوتن په نوم په سیمه کې د زده کوونکو ماشومانو غږونه دي چې د یوې ونې سوري ته راټول شوي او په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړه کړي. دوه تنه زده کوونکي عبدالله او شاکر وایي
مونږ خپل هم سبای چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو او هلته مونږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی مونږ سره وجو هلته نه و.
دلته دغه مرم دی باران او باد او باران سره دلته راته کو که آزمان اوریږي مونږ دلته حاضر یو که آزمان بس ګډوډ غوندي مونږ دې هغه سره مشکل سره مخ یو.
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې له کلونو راهیسې د سوتن ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو غوښتنې کړي خو د ژمنو باوجود تر اوسه بې سرپناه پروت دی او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې په باد او باران کې له زده کړو محرومیږي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکي شمس الحق او جمعه خان وایي
مکتب کې مونږ دا سرپناه نه لرو
باید موږ سره دا د خیمو کوم ګوشي چې سره کوټی چې کله بارانو شي بیا ټول نه ځای یو ځای نه ځای بیا کله چوټی شي بیا هغه وخت به چوټی ورکړو موږ
ماشومانو دپاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو دپاره کتابچې نشته قلم نشته کتابونه نشته دغه شان دي نور مشکلات لري.
بلخوا د ننګرهار پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولتي ښوونځیو اویا زره زده کوونکي د ونو او دیوالونو تر سوري لاندې زده کړې کوي، خو زیاتوي چې پوهنې ریاست ژمن دی چې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان ستانکزی وایي
د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست اړوند هغه ښوونځي چې هغه سربنان لري یا احاطې نشته یا سره څه دیوالونه یې د تاکونو د شعباتو نشته، داسې ښوونځي خو تقریبا 300 پورې دي. خو بیا په دې کې هغه ښوونځي چې د هغې نه احاطه لري، نه کومه چا دیواري، نه څه قسمه اتاق او نه کومه شعبه، او صرف په سپین میدان یا د ونو لاندې ناست دي، نو دغه ډول ښوونځي په دغې دوش ولسوالۍ کې مختلف ځینو کې شتون لري چې تعداد یې تقریبا 112 پورې رسیږي. او دغې ښوونځیو کې چې سربنا نه لري تقریبا 70,000 پورې شاوخوا زده کوونکي چې دی وخت کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او درسونه وایي.
د نوموړي په خبره پوهنې وزارت ژمن دی چې د همکارو نړیوالو موسسو پام د ښوونځیو ودانیو ته راواړوي او تمه شته چې ګڼو زده کوونکو ته به د زده کړو مناسب چاپریال رامنځته شي.
همدې رپورټ سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې درې نیمې بجې شوې دي. مخکې تر دې چې مشال راډیوي مجله درته وړاندې کړو، پام وکړئ د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسلوال برید کې د پاکستاني پوځ 2 سرتېري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ ادعا کوي چې په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم وژلي دي. دا پېښه پرون شوې ده. چارواکي وایي چې 13 ورځ د اکتوبر په 3مه د ډیر اسماعیل خان په درازنده مغلکوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پېښه کې 10 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. چارواکو په خبره دا پېښه په هغه سیمه کې رامنځته شوي چې له خورما څخه بار یو ټرک د کوچیانو کډه کوونکي ټریکټر سره ټکر کړو. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د خلکو د کورونو د ړنګولو د اقدام دفاع کړې ده. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال لډیو ته ویلي چې د دغو کورونو مالکانو ته 300 واره د وسلوالو سره د همکارۍ د نه کولو خبرداری ورکړی، خو هغوی له خپله هوډه نه وختل، نو ځکه یې کورونه ورته رنگ کړی دی. په افغانستان کې طالبانو حکومت د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی. طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپره شوې ادعا بې اساسه ده. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي چې پوځ د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړی او په یو شمېر سیمو کې یو شمېر ښارګوټي آزاد کړي دي. دا اعلان زیلنسکی پرون شپه په خپل ویډیویي وینا کې ولسته کړی ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. البته ویل چې د دې پوځ او دفاع کوونکو جارحانه پرمختګ دوام لري. دا وروستي مهم خبرونه اوس ترته د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اورېدلی و، خو اوس په تکراري توګه اورېدلی شئ. د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیو ګرانو اوریدونکو، دا اونۍ مو هم په مجله کې بیلابیلو ادبي او هنري مطالبو ته ځای ورکړی دی. که تر پایه مو بدرګه کړو، نو په کوټه کې د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت راپور او مرکې به واورئ. په جلال آباد کې لزانډ وروسته د ختیځ ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو نه مو هم خبرو. همدارنګه د مروتو د یو ځوان هنرمند حشمت امین مرکې ته مو هم په خبرونه کې ځای ورکړی دی. په دې هیله چې خبرونه مو خوښه شي. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا یو نړیوال کانفرنس جوړ شو. هغه مهال پښتنو ادیبانو، لیکوالو، شاعرانو د غونډې ګډونوالو دا پریکړه کړې وه چې په کال کې به یو ورځ د پښتنو د نړیوالې ورځې په دود منځل کیږي. دوی د دې ورځې لمانځلو لپاره د سپتمبر 23 نیټه ټاکلې وه. پر دې ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشتو پښتنو د لونګیو په سرولو، دودیزو جامو په اغوستلو او د غونډو په ترسره کولو سخت کال هم دا ورځ ولمانځله. تر ټولو خوندورې غونډې د کوټې په بیلابیلو ادارو کې وشوې. یوه غونډه د ښاروالۍ په تالار کې جوړه شوې وه. هلته کلتوري نندارتون جوړ شو چې پکې خلکو اتڼونه وکړل، دودیزه خواړه یې وخوړل او یو بل ته مبارکۍ هم ورکړې. د مشال خبریال ایوب ترین هلته ورغلو.
په دې ترڅ کې چې مې کله د کوټې و ښاروالۍ ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته نه یوازې د خوراک، پوشاک او روایتي تاریخي شیانو دوکانونه لګېدلي وو، بلکې ډېری ځوانانو پر ډول اتڼ کاوه. په دې اړه یو ځوان ولیداد خروټي نور حال څه داسې راته راکړې.
پښتنو لپاره ټول نو مشتړي او دښمنان ډېر لرو، پاره د څه کې بساوي. مقصد دا دی چې موږ راغې د پلار او د نیکه هغه کچر را سیر نشي.
پر دې مهال داسې ځوانان هم وو چې د پښتنو د کلتور او ثقافت یوه لویه برخه یعنی لونګۍ تړلو باندې بوخت وو. خو زیاتره بیا خپل نسبې تړلی. لیکن د پښتون آباد اوسېدونکي او پخوانی کونسلر اجي عبدالمنان دورانی څوک چې خپل د ځوانانو په لونګۍ تړلو بوخت وو، وایي په کار دی چې هر پښتون خپل انانات ژوندې وساتي.
موږ ډېر بچان دي، ډېر رونه دي، دا غو لنګیان نه دي، دا فارندغي دغه بیا زل کومه کور سره کوم زور تم بچان دي زکی
د پښتنو د کلتور د ورځې په ترڅ کې په کوټه کې غیږي هم استل کیږي. په دې اړه به غوښ شو و عبدالقادر اڅکزی ته.
پښتانه ثقافت غیږي ده، موږ دا ورځ هر کال مانځو. نن غیږي بس
غیږي ته کم کم ځای پهلوانان راغلي دي،
د ګران کندهار راغلي دي، د هرات راغلي دي، د استنبول دا راغلي دي، د جنوبي پښتونخوا د هر ګوډ ګوډ راغلي دي.
چې دا غیږي څوک وګټي هغه ته به تاسې بیا چی
بیا مشر انعامات ورکړي، بګړۍ ورکړي، مشر ورکی بخبل ورکی مشتهم راکی ودا ځوانان ته مرکی پهلوانان کده لار دې کده بار دې هغه ګورته.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوری لاندې جوړی سیوی دی. د سوری ته د ګوند مشر محمود خان څخه هم راغلی وو. په دې اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر لازیر سره خبرې وکړې. نو هغه ول په کار دی چې حکومت د قانونو د کلتور او ثقافت د ودی په خاطر داسې ورځی په سرکاري توګه ول مانځي.
حکومت ته په کار دی، وفاقي حکومت، صوبایي حکومت ته، چې دا په سرکاري توګه دا ورځ ون مانځي. که د پښتون د کلتور ورځ ده، که بلوچي ده، که د سند ده، که د پنجاب ده، که د سرایکستان ته، دا په سرکاري توګه ون مانځل.
د ایوب ترین راپور مو واورید. د غونډې یوې ګډونواله مقدس کاکړ نندارتون ته په خپل لاس جوړ کړي توکي د ننداري لپاره ور وړي ول. نوموړي د مشال خبريال سمت شبنم ته ویل
زمانه مقدس کاکړ د اوزو زیارت وسودونکو سر مجدل تنن د پښتو کلتور په حواله باندې سدي یو سو انځورونه جوړ کړي دي. او د نن په نندارتون کې مطلب مختلف آرټستان راغل دي چې پورټریټ سے جوړ کړي دي اور پینټینګ سے جوړ کړي دي د کلچر په حواله باندې. مطلب دلته سدي مشکل عوام ته دا ورشکار کو چې مشکل چر سدي هغه ډیر پخوانی دی، ډیر پخوانی تاریخ لري. او مشو خلق ته دا وی چې مش کم پخوانی کلچر دی، دوی اوس په هغه کې چینجز راوستلی دي. مش هغه چینجز ختمول غواړو او مش وی مطلب دوی برته هغه خپل کلچر سدي برته خپل دي. دلته سر هر قسم خلق راضي، مطلب سټوډنټس هم راضي، جاب والا خلق هم راضي، کشنیان هم زیاده تر مطلب په غټ تعداد کې راضي. او مطلب دوی دا شی ویني، دا شی مطلب دوی خوشي سي. مطلب د تصویر په ذریعہ باندې مشکل میسج ورکو خلکو ته سيز مشکل چې سدي اغا مطلب د ختمه دو شی نه دي سي. مشکل خلچر سدي مطلب ختم کولای ویل کو مش مشکل خلچر په مخه بي ايو. او مطلب خلکو ته به ښکار کو سي، مطلب دا ور سي دا اغا د مطلب هر ځای و منځت سي.
د مقدس کاکړې خبرې مو واورېدې. دغه وینا وه چې د پښتنو لرغونې سوچه تاریخ د هیرولو نه دی. پا په غونډه کې ګڼو نورو نجونو په داسې حال کې برخه اخیستې وه چې کلتوري جامې په تن وې. فاطمه همزولې هم له دغو پیغلو څخه یوه وه. هغې او د کورنۍ غړو یې له نندارتونه خوند واخیست او خپل توکي نمایش ته وړاندې کړل. د مشال صمد شبنم له هغې سره هم د مجلې لپاره لنډې خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم فاطمه منظوری دی، زه دلته کوچ اوسیدونکی یم. موږ چې کوم سټال لګولې دی هغه د سرپل علاقې یونټ سم لګولې دی، لاغه له طرف نه لګولې.
څه میرا ولې غوډې دی په دې سټایل کې دا کلتور سره تړلې کوم کوم شي؟
موږ د کلتور سره تړلې ټول هغه شیا دي چې موږ د کلتور شناخت کوي. دا هغه شان دي چې په خوا مطلب اول به ډېر استعمال کېدل، اوس دې دې استعمال هم کم شوی دی او نوې نسل چې دی دا ډېر شان سره خبر دی. نو دغه د شعور دغه خبرول د پاره موږ د سالون لګول دي. موږ غواړو چې نوی نسل ته دا پیغام ورکړو چې خپل کلتور چې دی، موږ یو ډیر دروند کلتور لرو، شرس مو رواجونه دود دستور لرو، باید چې دا موږ هیر نه کو، خپل ژبه هیر نه کو، خپل رسمونه او رواجونه هیر نه کو، خپل جامې هیر نه کو. دلته سره دلای شي موږ د کلتور ډیر شان دی، لکه جامې چې دی دا نور د استعمال اشیا چې دا ټول شان په دغه کلتوری شان دی نمائش مم کری پی کی داسی دا پلنگ پوشن آؤ داسی بالشتان پردے داسی ڈیر شان مجھ راوڑی دی چی دی
دا د خرڅلاو د پاره دی کته سو کورنی استعمال د پاره
یا یا د کورنی استعمال د پاره د خلک ته چې هغه د کورنی چې کم کارونه کوي او بیا سي خرڅي په هغه هغه سمسته، لیکن دا چې د مش کورنی د کارول د پاره
د عامو خلکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو او پلویانو هم د پښتنو سره د غوي نړیوال ورځ یو سیول منځله. د پښتونخوا ملي او امي ګوند د بلوچستان مشر عبدالقهار ودان زموږ همکار سمت شبنم ته ویل د کلتوري ورځ منځل یو نه ډېر ګټل لري.
دا به هغه زموږ دود دستور چې موږ پښتونوالي ورته وایي دا به راژوندی سي. موږ کې به دا راژوندی سي چې پښتون د یوې پښتو خلک، پښتون ډېر بردبار و، پښتون به درواغ نه وایي، پلانې به پښتو سړی دا به راژوندی سي. زموږ هغه انانات چې پښتانه ډېر درانه تاریخونه لکه خوشحال خټک وایي سي چې دستار تړي هزار دي، د دستار تړي په شمار دي، لنګوټې ګل تړي، ځکه دی 200 کال دا خبره کوي. نو دا ترز هم لکه لا سلام خوند وای وای، د دنیا په چارو هر سړی عقل دی، سړی په سړی کیږي عقل بل دی. پښتانه بیا دغه د کوي شروع ر مزب آی سړی سم ا پښتانه عام وای چې سل ووم رې به مم. نو یو سړی پیدا کول د سل ووم رې به مم، نو دا بخ سړیو پلانې ش پښتون سړی. نو دا به زموږ هغه تاریخ را ژوندۍ کی، زموږ هغه درانه پښتانه چې درنې بوجونه وړل، د دې کام خدمت یې کوي، په دې کام باندې ننګه کړې، د غیرت یې کړې، د همت یې کړې، دا به زموږ را ژوندۍ سي، دا به زموږ کام ته اتفاق ورکړي او موږ به دنیا ته تهذیب وروښیو. بجای د دې چې موږ ټوپک چلو، بجای د دې چې موږ جنگونه کوو، موږ پلانې شي کوو، نو موږ به دا خپل تهذیب وروښیو.
د کوټې د خاروالۍ سربیره په نورو ځایونو ادارو کې هم د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ د سپتمبر په 28 ولمانځل شو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
مشال رډوی مجلې ته غوږی اوس ورزو جلال آباد ته، چرته چې لزنډ وروسته ختیځ ادبي بهیر یو وار بیا خپل غونډې پیل کړي. د د یاد ادبی بهیر په بیا پیلېدو د ادب مینوال خوشاله دی او په وروستۍ غونډه کې لزګونو شاعرانو برخه واغسته او خپل شعرونه وورول. د بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام یې د ښوونځیو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستل. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا لار کلا شروع کېږي مکتبونا.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام ورسوو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه وي هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند دی، خدایا د امن پرښتې باندې ښوونځی بند دی. نړۍ دې چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې وینې پښتنې باندې ښوونځی بند دی. ناتار چانه سړی وپوښتي چې څه کیسه ده، په کوم کتاب کمې دعوې باندې ښوونځی بند دی.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی و.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سترګې به په څه شي توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب ساروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې ږدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، دا تیار دی دی ډیوی لغاړ ورکی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، مینان دی مای کدی لغاړ ورکی، شنډی ونی دی می وی لغاړ ورکی، هر مین دی معشوقی لغاړ ورکی.
په دې مشاعره کې په لسګونو بهیروالو ګډون کړی و. عبدالعزیز شجاع وایي چې د شعر ویلو یو کلنه تنده یې ماته شوه او زیاتوي چې د ادبي غونډو بیا پیل به د ډېرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبي بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبی بهیر د تل په څیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې. ما شخصا خپله هنري او ادبي تنده پکې خړوب کړه. ډیری ملګري چې ډیر وخت مې نه و لیدلي هغو سره مې لیده کاته وشول. بهیرونه پرته له شکه چې د زده کړو مهم مرکزونه دي، تر څنګ یې یوه سالمه بوختیا هم ده. موږ او تاسې نن سبا وینو چې د ډیرو ذهني فشارونو او د بیکاری له وجې ځوانان په ارواحي او رواني تکلیفونو باندې اخته دي. نو دغه بهیر به د دې ځوانانو سره په سالمه بوختیا کې ډېره مرسته وکړي او د دوی به پام یو څه غلط شي تر څنګ به یو څه زده کړي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
Thank you.
له جلال آباد مو د مشال رادیو د خبريال باز محمد عبد راپور اوریده. اوس ته یو داسې ځوان خبرې دراورو چې په تیر نظام کې په افغانستان کې اوسې دوه خو اصلان د لکی مروت سیمه اوسیدونکي دي. حشمت امین مروت په پښتو فارسی ژبو سندرې وایي، کمپوزونه جوړوي او د سندرو د ثبتولو سټوډیو لري. په دې مرکه کې نوموړي افغانستان ته تګ او له هغه ځایه د بیا راتګ کیسه هم کړې ده.
د لکی مروت د سراین اورنګ علاقې سره تعلق لرم او د پښتو سندرې د کورنۍ نه یم او غواړم چې زه د خپل آواز باندې د خپل د وطن د وطن نه بار څومره خلک وي د دوی خدمت زه وکم.
حشمت امین مروت صاحب، تاسو ویلي چې د سندرو له کورنۍ سره یې، له دې نه مو مقصد څه دی؟ په کورنۍ کې مو نور سندرغاړي هم تیر شوي؟
جی بالکل، زمانی که نصر الله مروت هغه زمانی که کېږي، بل امین الله مروت فکر کوم ډېرو خلکو به بعضې اورېدلی وي، هغه زما بابا دی.
صحیح. نو تاسو اوس عمر څومره دی او څومره مو په موسیقۍ کې کار کړی، څومره سندرې مو ویلي دي؟
جی ما تقریبا شوق د مخ کې نو او چې کله د موسیقۍ ډګر ته زرا وتلم تقریبا اتل سو کالو وم زه چې بس دې ډګر ته راووتم.
اوس ته سو کالو؟
اوس تقریبا دوه ویشت کاله به کېږي.
صحیح، یعنی اوس دوه ویشت کاله نه؟
جی بالکل.
صحیح. او څومره سندرې دې ویلې دي؟
جی داسې خو باراته یاد نه وي دومره درته وښایم، او تقریبا تقریبا ډیر به می ویلی وی، او اوس خو فارسی هم شوی پکې، فارسی کې بیا د ورګون د پکتیکا ولسوالۍ بس دا سندرې زوایم د خلکو د ورګون د علاقې خلکو سندرې ونه پختیک پختو کې هو بشمار دی، بس خو ډیر دی.
صحیح. حشمت صاحب، مونږ اوریدلی چې تاسو په افغانستان کې په تیر نظام کې هلته په افغانستان کې به وای او هلته به مو کمپوزونه جوړول، سټوډیو مو لرله، فارسی سندرې به مو ویلې، پښتو به مو ویلې، دا رښتیا دی؟
جی بالکل، زه په لومړي ځل کې افغانستان ته لاړم، بس افغانستان خاورې ما ته ډېر خوند راکړ، ډېره زیاته مینه ورسره لرم، ځکه چې ټول یو لر او بر یو افغان دی. بیا د افغانستان ته چې زه لاړم بس هلته ما ته خلکو ډېره زیاته مینه راکړه، ما د آواز سره مینه لري نو ډېر مینهوال لرم هلته، بس هلته مې ژوند کولو. اوس نظام بدل شو سره نو انشاءالله امید مې ده چې حالات ملات ټیک شي نو بیا به هلته ځم.
صحیح. څو کاله دې هلته تیر کړل او هلته به دې فعالیتونه څه به دې کول؟
جی زه خپله د سټوډیو انجینیر هم یم، کنه سټوډیو کار هم کوم، نو تقریبا یو سلور درې کاله به مالته تیر کړي، ځکه چې دې فن ته زرا ووتم څرنګ بس زه هلته لاړم.
صحیح. نو اوس چې واپس شولې نو دا غزې چې کوم هنرمندانو ستا ملګري او هغوی چې ستا باندې به کار اسانه و، نو هغه خلک خو به خپه که نه؟ هغه هم افغانستان نه اوس وتلي دي، ځکه په موسیقۍ باندې هلته بندیز دی.
بعضې جی مینوال خو ډېر دی، ډېر داسې خلک دي چې د هر چا خپل خپل مینوال وي، د هر سندرغاړي که نه، نو ډېر خلک داسې شته دي چې د هغه ځینې ما سره کانټیکټ کوي، ډېر خلک داسې دي امریکا کې، فرانس کې، یوزي کې، بل ځای کې، بعضې ځایونو کې دي، نو ما سره خپل په واټساپ باندې دوی رابطه کوي.
صحیح. حشمت امین صاحب، د مروت خو یوه خاصه خپله لهجه ده که نه؟ ډېره خوږه لهجه ده، زما پکې ډېر ملګري هم تیر شوي، الله دې وبخښي عمر دراز مروت صاحب او داسې نور ملګری دي زمونږ، او سندرغاړي هم پکې شته، فلک ناز دی مثلا، داسې نور دي. خو د مروتو یوه خاصه خپله لهجه ده، د پېښور خلک پی پوهېږي خو ښایي دومره ډېر به پی پوه نه شي، نو تاسو بیا په فارسي کې سندره وویل، دا مو څنګه ستاسو په هغه فارسي باندې هلته خلک پوهېدل؟
جی فارسي سندرو ته زه داسې راغلم چې زما یو ملګری و په ارګون کې، جبران ارګونی نومېږي کنه، شاعر دی، نو هغه ته ما پښتو کار کوو، بیا د یو شعر راته ډالۍ کړ د فارسي ارګونی ژبه باندې چې دا ماته زمزمه کړ راته وی وای، نو هغه زبان چې کوم دی جی، هغه په لیکلو باندې چې کوم دی، مونږ د اردو لکه د پاکستان کې اردو ژبه چې کومه ده، نو زه د اردو په شکل باندې بس هغې ته ګورم نو طرز سره بس قدرتي سیخېږي رانه.
صحیح. فارسی زمزمه اوس کولی شي راته؟
جی فارسی خو به نه وکړم، یو پښتو یو شعر دا به درته ډالۍ کړم سره د ټولو مینوالو ته.
صحیح. مهرباني.
اول با دا یو سو شیرونه د تویم د مروت افگار بخاری صاحب نوم بس تاسو اوریدل
بالکل افگار بخاری صاحب خو ډیر مشهور شاعر تیر شوی د پښتو ادب مهرباني
تاپ نرات لو خفشی لاند پریوزی
اچھا
اوخ کستر گناخ کارشی لاند پریوزی
ارخا سمرا خیستا آواز ده
دچی تاپ خواکی که ناست مدرون شوام تلیو خواچی دن شیلان دی پریوزی دیر اسمان پلوٹو ما ولنا دانا دغ بیارا پاستن شیلان دی پریوزی یچی دا وقت دا سیند سپیڑ خوری افگارا آخیر ڈنگ کی نار شیلان دی پریوزی زڑا خلی ونی وی دچان منی زڑا خلی ونی وی دچان منی یو جانان منی یو دنیا نمنی یو جانان منی یو دنیا نمنی زڑا خلی ونی وی دچان منی تمی زڑ تو آیا چی صبر شی تمی زڑ تو آیا چی صبر شی آ خبر مانی زمانہ مانی ستا خبر مانی زمانہ مانی او جانان مانی او دنیا نمانی یو جانان منی یو دنیا نمانی زڑا خلی ونی وی دچان منی
دیر
یا بی دو پی جن داخل یا بی دو پی جن داخل نن چی سویل سبان منی نن چی سویل سبان منی او جانان منی او دنیا نمنی یو جانان منی او دنیا نمنی زڑا خلی ونی وی دچان منی
دیر خدا دا فضل سبحان عابد صاحب شیرو
جی بالکل دا دی عابد صاحب شیر دی
او سمرا خیستا آواز دے ماشاء اللہ او پو لائف کی دومرا خیستا طرز دومرا خوگ آواز دیر زیاد خوند وکو دیر مننه
بس دیر مننه ژوند اوس بس ورور د استاد نظر خپل دی استاد سو فکر خپل دی
خدای پاک ته په خپل فن کې لا نور زلوه او خپل ملګرو ته مینوالو ته کسان چې ستاد نوم سره آشنا دي یا کنه دي آشنا نه د استاد غوړې د پیغام لري په اخر کې
بس ټولو ته دا پیغام لرم چې زما سندره دی او زما غږ دی او خمینه دی را سره لري او د نور ملګرو سره مې دی شیر کای چا ډیر خواهش وی چې ما باندې سندره وای ما سره ملاقات وکي نو ما سره رابطه کولی شي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې هر چرته بس چې یوټیوب کې زما نوم حشمت امین ورکای بس نو ما سره ډایرکټ کانټیکټ کولی شي
نو مننه کور دی ودان ژوندی اوسې
ډیر ډیر مننه جی ډیر ډیر مننه
د حشمت امین مروت خبرې مو واورېدې اوس به له تاسو درنو اوریدونکو اجازه وغواړو، خو د دغه ځوان هنرمند ټپې به په تلو تلو کې پر تاسو پیرزو کړو تر بلې اونۍ ښې چارې.
زندی سنگار کرا تا خاندا دا سوغا خونا دی کاغ خوندرا کوینا خوندرا کوینا کلا پیخی کلا خیری کڑی کلا غصشی کلا وچی چی غا خونا چی چی غا خونا یو وادا بدرنا اخلم چاہتا بنوائے دمینے پٹ رازونا آپ پٹ رازونا یا شبرا کیا درو آخلا وادک لکیم غلامی با دیکھو ما وادکو ما کتارو دن پوہے گم ساد خبر دام ینا پتایا ما او پتایا ارے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان لدیوڑما ارے دیا گلا گل رے دیا ببو جان لدیوڑما ارے دیا گلا گل رے دیا ببو جان لدیوڑما.